سلام د ازادۍ رادیو مزګرنې خبری مجلې ته خراغلست تخ پرونه په خبرونو پیلو پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو حکومت هغه ته اجازه نه ورکوي چې له هیواده بهر ووزي. ښاغلي کرزی ته یوې نږدې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د جرمني په پلازمینه برلین کې په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره د ښاغلي کرزی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. سرچینې زیاته کړه چې طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له پایله تر اوسه روسیې او هند او اوس جرمني ته د سفر لپاره د ښاغلي کرزی غوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه کړې. حامد کرزی د پخوانی دولت د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پخوانی نظام جکپوړي چارواکي دي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې دي، خو عبدالله او مسلم یار مخکې له دې بهر ته سفرونه کړي. په پکتیا کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه ماشومان د هوان د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا امنیه قمندانې په یوه خبرپانه کې ویلي چې چاودنه د ځاځي اریوب په مریخیلو سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د هوان مرمۍ ته اور واچاو. بیان زیاتوي چې ټپي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي دي. زړې مرمۍ او ناچاودې مهمات او ماینونه له نږدې څلورو لسیزو راهیسې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پاتې دي او وخت ناوخت ناوړه پېښې رامنځته کوي. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له انګلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه روانه ده. د لوبې په لومړۍ پاړۍ کې افغانستان په شلو اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د 111 منډو هدف وټاکه. دا شیبه لوبه روانه ده او انګلند په لس اوورونو کې 28 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د همدې لوبو په لړۍ کې مخکې تر دې نیوزیلند استرالیا ته د 9-8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژۍ تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کروو، وهرات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپور ورکړل شوی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرمک پر خپله ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې لخوا د ایراني ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته یې کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دېرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لور الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې افغانستان نن د کرکټ فشل اووریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې لوبه کوي.
نن افغان اتلان پر نړیوال سټیج لوبيږي. د دې لوبې لجریانه به زه صفی الله ستانکزی تاسو درانه اوریدونکو خبر کړم.
په نورو موضوعاتو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي.
د میدان وردګو، غزنی او پکتیکا اوسیدونکي د بشري مرستو په ویش کې د عدالت غوښتنه کوي.
دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي کارم کې په دې سره به د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته د پاکو اوبو د رغونې پروژه پیل شوې.
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته او دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوې نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دوی هم ډېر خوښ یو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وړاندې په خبرونه کې به قدرمن اوریدونکو واوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه خودلې او لنړیوالې غوښتنې دي چې طالبانو باندې فشار راوړي څو د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. خو لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، د شبه د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. د لوبه د نړیوال جام د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. افغانستان انګلند ته د 112 منډو هدف ټاکلی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی د شبه په سټوډیو کې راسره دی او ترې غواړم چې تاسو ته د دې مسابقې د دې مهمې مسابقې په اړه جزئیات وړاندې کړي.
بلې مننه تکل صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه څنګه چې تاسو ویل نن 112 منډې هدف وټاکه. دمګړی انګلستان بیټنګ کوي او غواړي چې دغه هدف ته ورسیږي. د انګلستان درې لوبغاړي سوځېدلي دي، 15 منډې کړي دي، البته 11 اوورې هم ختم شوي دي. په دې ترتیب انګلستان په 55 بالونو د دغې لوبې د ګټلو لپاره البته اوس 55 منډو ته ضرورت لري او باید 25 منډې وکړي چې له افغانستانه دغه لوبه وګټي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان ورو تو پچونکو د انګلستان هغه چټکتیا لږ سره ورو کړله. تر هغې لاغې ډلې محمد نبی بالینګ وکړه چې وی کولی شول د انګلستان تکړه لوبغاړی بن سټوکس چې آل راونډر دی هغه آوټ کړي. او تر هغه مخکې فرید احمد او فضل حق فاروقي دوه اوپنران جاس پتلر او الکس هیلز سوځولي وو. د افغانستان بل ورو بالر یا سپینر راشد خان هم ښه لیدلی، تر دې دمه په دوه اوورونو کې یوازې 10 منډې ورکړي دي چې ډیر ښه ثابت شوی د افغانستان لپاره. مجیب الرحمن بیا کوم وکټ نه دا اخیستی، په درې اوورونو کې 10 منډې ورکړي. مجیب یو اوور بل لري او محمد نبی تازه راغلی او چې دی به د افغانستان لپاره لوبې کوي. فرید احمد ملک هم یو اوور کې 9 منډې ورکړي او یو لوبغاړی سوځولی دی. دمګړی د انګلستان منډې 6 شوي دي، 12 اوور پیلېږي، درې لوبغاړي سوځېدلي.
مننه سنګزای صاحب، مخکې لدې چې تاسو اولاړ شئ یو وروستۍ پوښتنه هم چې شاید د اوریدونکو لپاره هم په زړه پورې وي. افغانستان ډېرې کمې منډې کړې، 114 د انګلستان غوندې لویې لوبډلې لپاره د ډېرو په نظر ډېر وړوکی یا کوچنی ټارګیټ دی. که دا لوبه افغانستان بایلي، راتلونکي کې د پرمختګ چانس یې شته که کمیږي؟
د افغانستان گروپی دا ورکه ل دغه لوبي نه پرته سلور نور لوبي هم لري، شغبل نیوزیلند ل ایرلند سریلانکا او کوربا استرالیا سره وی. یعنی په 15 لوبي کې دی وی لوبي بایلل ډیر مهم نه دي، ځکه چې دغه 15 واړه ټیمونه سره لوبيږي. هاري او 15 لوبي کوي په گروپی دا ورکه، او د دوی هغه کوم مترا ټیمونه چې دی هغه بیا بل اخره دویم پړاو ته وزي. یو لوبه غټل او بایلل څه نوی، مګر مهمه ده چې راتلونکو لوبو ته افغانستان پام وساتي او داسې نه چې ام دغه تهداب دی ماته ورته پاتې شي او بلاخره نوري لوبې هم نشي ګټه. مګر د افغانستان په ګروپ کې آیرلند او سریلانکا هم شته چې افغانستان ممکن دغه په وړاندې ډیر ښه وزلیږي، ځکه چې هم سریلانکا مات کړي مخکې او هم آیرلند. خو دغه درې نور پاتې ټیمونه چې دي، نن انګلستان او تر هغه وروسته نیوزیلند او استرالیا دي، د دوی په وړاندې به د افغانستان لپاره سخت وي چې لوبې وګټي، ځکه چې شرایط داسې دي چې د دوی ډیر تیز او چټک بالران دی او د افغانستان بیټسمنان د چټکو بالرانو په وړاندې ښه نه دي ثابت شوي. لکه څنګه چې نن وښودل شوله، سام کارن د انګلستان چپ بالر چې په چپ لاس بال کوي او ډیر تیز بال کوي، هغه 15 وکټې واخیستلې دی افغانستان.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه، چې البته له انګلند سره په نړیوال جام کې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې روانه ده. تاسو د ستانکزی د زما د همکار صفی الله ستانکزی راپور واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. فایق چې اوس مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر دی. د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سرو نیونو، شکنجې او وژن طالبان تورن وبلل. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلی فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجه او وژنو تورن کړل او زیاته کړه. معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بېله محاکمه د جنگي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی. جنجونې او خزی له خپل آزادۍ او بنسټیزو حقوقو څخه محرومي کړې دي. افغان جنې او خزی په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حسويږي. له یو کال زیات وخت وشو چې جنجونو سنوي خوندې تړل شوې. د طالبانو لخوا د جنجونو او خزو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغیزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نور آزادۍ مخنیوي کړی او د محدودیتونو د انملړ ډیر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ خونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا ډول بریدونه خي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول سرګندونی د دوی پر ضد پروپاګند بولی. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړي چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وخت نه لري مګر دوه.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فائق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقوقو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې خزي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو روښانه ول شوې وي ورسره تاوتریخواله او بد چلند شوی. ترڅنګي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ له ټولو خکېلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنۍ اقداماتو ته اړتیا ده.
د سیمهال چتروسا په کابل کې پر کاج خوانیز مرکز د بریټ مسؤلیت چې پینځه پنځوستنه پکې وژل شو هیڅ ویډل نه د منلای طالبان ادعا کوي چې هغه داعش وسلواله چې په دې بریټ کې لاس درلود وژل دي. طالب چارواکي وایي د عملیات د کابل په ختیځ او اتمه امنیتی حوزه کې کړی او په پیل کې دوه تنه داعشان هم نیول شوی او شپک وژل شوی دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال امید ظهیر مل راکوي.
په حادثه مجروح شوم او چشم از دست دادم.
فاطمه امیری په کاچ خونیز مرکز د بریټ په پایله کې ټپی شو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې، غوږ او ژامې په دې بریټ کې زیانمن شوې او له همدې امله نه ده توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره مرسته وکړي. خدا سم حال چې د دې بریټ مسولیت هیڅ یو دلیل نه دی منلې. طالبانو د حمله د داشکار بلل د کابل په دشتي برچی کې په کاج خونیز مرکز بریټ کې چې د تل پاتم انې ټو شو لک تر لګه 15 پنځوستنه وژل شو چې اکثریت یې ځوانین جونیوي. د دې بریټ ټول قربانیان هغه څوک چې په کاج خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوال او یو کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې ادعا کړې چې د دې پیښې عاملین داعش وسلوالی نیولې او وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه داعشیان پکې ژوندې ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمی حوزې اړوند کې د داعش وسلوالی او پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه ووژل شول. خو له دې پیښې د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا ادعا چې وایي په کاچ خونیز مرکز داعش
ډلې بریټ کړي هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د بریټ مسؤلیت دایش ډلې نه دی منلای. نو څه ډول ویلې شو چې دا کار دایش کړي؟ شاید په هغه کسانو یې عملیات کړي وي چې کومه بل ګناه یې کړي وي، او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز بریټ کړي وو.
کی عامله بر مرکز کوج
که څوم طالب چارواکی ته لیدا کوي چې امنیت بشپړ خوندې کړي، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان چماته یو شمیر نور سیمو کې ورستی بریدونو د داوا تر پختنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامی چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خبر شوای، طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشټون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان خودشان زمينه سازي میکنن کې فضا به
طالبان دې ته زمينه برابروي چې د قانون په نشټون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوستو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د نامنیو او په کابل کې د روسي نخطو په اړه مو د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. سره له دې چې د افغانستان بانک وایان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په خبر پانه کې ویل شوی چې د زړو بانک نوټونو د ټولولو بهیر به د شتا کړنلارې لمخې پیل کړي. خلک د نویو بانک نوټونو د ویش په برخه کې نیوکه کوي او وایي چې د دوی لاسرسي ورته ستونزمن دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو دراوستلو په اړه خبر ورکول کیږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په وی خبر پانه کې ویلي چې د دغه بانک نوټونو دراوړلو بهیر به شر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې دغه بانک نوټونو د شمیر په اړه او د غشان چې کله به افغانستان ته راوړل کیږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک وایان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخوانی سر پرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې نوې بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. لدې سره خو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوه مجازي ناست کې ویلي، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړي چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وچی د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډیر ژر به کابل ته د افغاني نوی بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي رادیو تر لاسه کړي دغه نوی بانک نوټونه هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کال وړاندې له یو پولندي کمپنۍ سره شوې و. د معلوماتو لمخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارډ افغاني ویل شوې و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوی چاپ شوې و افغانستان ته نوی را لګل شوې. د ازادي رادیو د معلوماتو لمخې کورونا او لحاغي ورسته د جمهوریت په ورستیو کې په دننه بانک اختلافات خودل شوې. ازادي رادیو تر لګل شوې معلومات کې دا هم ویل شوې چې په نوی بانک نوټونو کې لسکون شلګون 50 او سلګون نوټونه شامل دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې وشمیر خلک خوختي خو نیوکی هم لري. د کابل ښار اوسیدونکو وای نوی بانک نوټونه ته د خلکو لاسرسي سخت دی. روح الله او قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خو په سیر د سیو کارونه شي چې نوی بانک نوټونه مغه په لوړه کچا صرفانو ته ورکړل شي، بیا وي په خلکو باندې وویشي چې دا منفی پایلې لري.
دا چې د افغانستان بانک غواړي چې نوی پیسې په بازارونو کې راوویشي ډېر خوشاله یو، ځکه چې د موږ راکړه ورکړه په بازارونو کې ټول په زړی پیسې کیږي او ځینې دکانداران زموږ پیسې ناخلی وای چې پیسې زړی سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې په بازارونو کې راځي کنه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نوی بانک نوټونو په اړه مسؤلو چارواکو تر اوسه معلومات نه دی وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړې خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړیدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو د شپه ورزون اړوالو مسایلو ته. اوکرایني ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول د روسیې لخوا اشغال شوی، د روسیې د پاوز پر سنگرونو د توغندیو حمله کړي. اوکراین ظاهراً پر خرسون د بشپړې حمله د چمتووالي په لړ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلنسکي د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پاوز دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پاوز په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه شوړتیا شولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قومندې ویان دی ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغه په خبره دا حمله د شپې د ګرزبندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمرل سوی چارواکو دغه ګرزبندیز د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حمله نه کوي. د اوکراین حمله د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل له کاره ولویږي او روسي چارواکي مجبور سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کښتیو لارې او موقتی پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وای هدف دا و چې د دوړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستي وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته ل خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبري مجلې د برخې تخراغلست په غزنی کې او همدارس په میدان وردګو او پکتیکا کې خلک شکایت کوي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې او د خیریه مؤسسو مرسته په سم ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال یو راپور برابر کړی چې په څو شیبو کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې د نورستان پر لور، په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته 2340 کورنیو ته د څخلو د پاکو اوبو د رسولو د پروژو چاره پیل شوی چې سلګونه کسانو ته د کار زمينه هم پکې برابره شوې ده. دغه پروژې د ماشومانو د ملاتړ د صندوق لخوا د 30 میلیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي. جزئیات یې د ازادي رادیو خبريال اوروي.
په نورستان کې طالبان د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون په ګډونی په کامدیش برګی مټال واما نورګرام او دواب ولسوالیو کې د یونیسف لخوا د 30 میلیون افغانیو پر لګښت زرګونه کورنۍ خونځي او یو روختي مرکز ته د سخلو پاکو بود رسولو پر شبکو کار پیل کړی دی.
د نورستان ولایت مرکز کانتیوا درې په پایوکابات او پسل واما ولسوالی اکټبن کامدیش ولسوالی بازګل او برمنډګل برګی مټال ولسوالی شدګل نورګرام ولسوالی بګی او تروټ او دواب ولسوالی لالکندو کلی کې د پاکو اوبو شبکو چارې پیل شوې. څلورو میاشتو په موده کې به یادې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په ټوله کې 2340 کورنیو ترڅنګ و خوونځي او یو تیروختي مرکز ته هم پاکي غو برابر شي.
د سیمه اوسیدونکو وای وس مهال لری پرتو خوړونو او چینو ککړې او براوړي چې ډېرې وختونه د ناروغي او سبب کیږي. اوسې چې کورونو ته د پاکو بو پایپونه غزول کیږي پرې خوختي. د برګی مټال ولسوالۍ د شودګل کلی اوسیدونکو قاری محمود
او دلته مونږ اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته او د نلدوانی او د کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړي دیونه هم ډېر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه وختنه کو چې لا د سی پروژې مونږ د لپاره تطبیق شو.
د نورستان په یادو سیمو کې 2340 کورنۍ ته د سخلو پاکو اوبو رسولو پروګرام په داسې حال کې پلي کیږي چې د بارانونو او سیلابونو لامل د یاد ولایت په زیاتو ساحو کې اوبه ککړې شوي او لامل یې په سلګونه کسان د کلورا پر ناروغۍ اخته شوي وو. خو د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست چارواکي بیا وایي کوخخ کوي چې پاتو کلو ته هم دغه سانتیوي برابرې کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله ورې قدر من اوریدونکو، ځینې راپورونه چې مخکې موږ په خبرونه کې اعلان کړي وو متاسفانه د وخت د کمښت له کبله نشو خبرولای، خو څه چې پاتې دي ستاسو پام اوریدو ته راګرځوم. په غزنی کې د ځوانانو د اقتصادي هڅونې په موخه یو سیمینار جوړ شوی دی. دغه تشویقي سیمینار موخه د هغو ځوانانو هڅول و چې له پوهنتونونو څخه فارغېږي او بیکاره ګرځي.
اقتصاد ازادي او هیواد پالنه دا د هغه سیمینار سرلیک چې تیر ورځ په غزنی کې جوړ شوی وو. دا دغه تشویقي سیمینار مخه د هغه ځوانانو هڅول و چې له پوهنتونونو څخه فارغېږي او بیروزګاره ګرځي. دغه سیمینار د پنځشنبه په ورځ د الیسو موسسې له لوري په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون په مرسته جوړ شوی وو. محمد انیف فرزان د دغه موسسې مسول دی. نوموړي د سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې دغه ډول پروګرامونه پر لاره اچولي او دغه پروګرام به په ټول افغانستان کې دوام ومومي.
سیمینار ازادي او اقتصاد.
اقتصاد او ازادي سیمینار په غزنی کې د خاتم النبین پونتون په مرسته د کارونو د پراختیا د ترویج لپاره ترسره شو. تر اوسه پورې د افغانستان په لسو ولایتونو کې دغه پروګرامونه نیول شوي دي چې په هغو کې د افغانستان د ځوانانو لپاره اقتصادي سپارښتنې کیږي، تخنیکی، مانوي او مالی ملاتړ کیږي.
په دغه سیمینار کې د غزنی ولایت کنشمیر محصلانو ګډون کړی وو. هغه خوشی څرګنده کړ چې علمی پوهاوی ورکول کیږي او دوی تشویقیږي چې وکولای سي له خپل تحصیلي رشتې او استعداد څخه ګټه پورته کړي. زهرا هدفمن هم دلته راغلې وه. دا په غزنی کې له یو شخصي پوهنتون څخه فارغه خو اوس بیروزګاره ده. اغلې زهرا دا ډول پروګرامونه او سیمینارونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره ګټور ګڼي او وایي ځوانان ښه هڅولی او د کار زمینه ورته برابرولی سي. نوموړی وایي موږ او تاسو وینو چې په اوسني وخت کې ډیری ځوانان بیروزګاره ګرځي او له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړیږي.
په اوسنی شرایطو کې چې هیڅ کار شتون نه لري او یا ډیر لږ کارونه پیدا کیږي، نو محصلینو ته د انګیزه ورکوي چې یا دولتي وظیفې واخلي یا خپل شخصي کار پیل کړي.
په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې په اوسنی وخت کې ډیری کسان له سخت بیکاری څخه کړیږي، خو د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې یا خو په تیر جمهوري نظام کې په دولتي دندو بوخت و چې اوس بیکار شوي او یا هم په دا وروستیو کې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي.
د ازادۍ راډیو نننۍ مخمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره وو. د ازادۍ راډیو وروستۍ نیم ساته خبری مجله په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې
د غور ولایت د تیوري د ولسوالۍ ما نو د زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدین ته دی ورسي چې د مسره روانه ده یا ملکان کې شي یا د نور غټ خلکو کې شي، نو مسره چې د خور غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې د مسره دی او خور غریب ته ورکي.
ورورزه د یلمند څخه خبره کوم. نو انډیواله موږ په شنو لرو مایوب یو ته واشه از موږ مایشه سره کم انډیواله درې درې زره دی دا بولې دا سره کم کار دی موږ دا غیره د موږ خوږه یو څوک وابري
ما دا غا ورتنه د چدا شان چې ډېر ګران دی دا شان شنو کې ارزانه سوی وای شو ور پر چارواکو څنګه ما را دا ورتنه د چدا شان دی ارزانه کې دا شان میخې دا سي دي خلک لري در په دار دی
دملا برادر خپل څنګه موږ دا غاړو چې دا کوچنيان چې الوکان ټپال ټولي دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټولي دا ټپال څنګه موږ کړی دي. نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دینو نه نيسي هغه دا چې کوي هغه دي نيسي.
خایس مو د اسلامي امارات مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې ټول دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستې وسره وکړي. حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خود دوی سره دغه غلط نه فهمي کار وکړي چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شک چې حرام دی. مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر کې خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجي پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغه غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دغه په بدل کې مرسته وتروي کې د دې پر سر باندې و هر بزګر تبر کې
په
هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ څخه او الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې. نو د اسلامي امارت نه مودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرضی ورته زیات ده. نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر